کلت یو انجلی دس یو کور کی لویگی دی تخپل چکا ول پکار دی؟
پا اول قدم که کچه تا مثلا نگا تحصیل لری و پوی وی خپل حقوق نخبر وی شاید دی مسائل پوران دی لکس خپل دی حق دی خاطر چو گامو نواخلی. پا کچه تا مثلا دوی نپوی نالاست وی یا پا خپل حقوق نی خبر نو بس دی گارده یا سرطا وی مغس دی فامیل پخل کهی یا مغس مختزی. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالۍ کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې معنا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي. دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
د ناپوهۍ له امله، هر څه د ناپوهۍ یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهۍ خپره وي، نو طبعا فامیل هم د همدې جامع خلک دي، د همدې ټولنې خلک دي. نو دوی ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلۍ یو د فلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري چې دا لور مې که بېرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامته هم نه وي، همیشه ملامته ده. نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامته ده او لور یې اشتباه کړې، د دې خبرو دی اورېدلو نه په امان کې اوسي یا د نور د ژوند نه تېرېږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مثلا که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګران د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودوي، خو دوی هم لور لري، سبا د دوی لور هم ودېږي. په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کري هماغه درېبي. خویندې ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی دې مسایلو ته غاړه کښېنږي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخ ته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ، نور کار نه ور باندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ور سپاري. دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو جلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نشته، هغه صمیمیت وي. فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردی نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي. دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه که کېږي امکانات وي په مسلمت امیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې
مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي. بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بال ته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک مونږ وایو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعاً خو په همدې خاطر وایي که چېرې دغه مسایل پکې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما مونږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک؟ چې ده ناممکن کار ده. یعنې دا نه شي کېدلی چې مونږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي. دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوئ ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور اوضاع خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې زه حق لرم او متوم. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو کورنۍ ته چې خپل ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت بادشا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چېرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کاوه، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. زما اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید نه لرم. چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي. تل بې پروا پاتې شوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نور دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسوي چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوت ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نو غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د ده خوښي هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده او د دې سړي زړه کچالو ته ده او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته د دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې، هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې. همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې، یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم دغه اخیرنی پیغام نارینه ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو، خپل د آمدني په برابر. هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند د خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي، نه. هر ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره ښه برخورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځو ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکئ تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسو خپل حق نشئ ترلاسه کولای. نو تاسو خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسو حق غواړئ تاسو باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسو خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار سي چې هو دا مې څه بد وکړله، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې مې، یا خوندې ورونو مخ کې مې، ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا واوسېږي. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېري کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق د هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایني دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
قدرمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
د ازادي ملما کپر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو په سیګر زی، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شي چې دواړه وګدې ګارګوټي څنې لري، یو مخکې او دوه مور پسیوي او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تر زوی محمد یار ورپسی وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلې پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شازاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتن چان دي او څو ډول اتنونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او شازاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم. نیک هیلی او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده. زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم، سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایي کې هم ډېر کورونه دي، پنجاب کې هم بېخ ډېر دی. او عزیزان قریبان سمې دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا که کور دی یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی، یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب سدا احمد وای مکتب خدا چې د کور خرجات او بابا مسپنجر او کار نه سو کول، شوق مې درلود چې ویل ام وای یو لس جمعه او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مسل کړه وای. کوشش مې ډېر و او درب دغه سے نو منظور د کور اخراجات او بابا مسپنجر او د تعلیم پیسې اخراجات نه سوې برابر دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده، او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکو، هغه نو ورسته چې کرونا ولګی دا بس زیاته چټیانې سوې، لاغه نو وروسته د کور اخراجات چې سر کم سو، کاروبار نه سر مد هم سو. نو لاغه نه بعد بیا ماسکولې لکو، بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلوله، لاغه نو وروسته مې لاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیاتم بس اتن پس زده کو پس پیل وکو، استاد من درلو دو من استاد تا اتن آسان زده کی جسی سړی په خپل یو سو مازغ درو دلو ولری اتن آسانم ده، او د نیو سړی د پاره مشکلم ده. سیده نو یا اتن زکای لا نو بیکشی وزي ول زده بس سټپ بای سټپ راځي.
مننه شازاد خان. ل اتن سره دی ل کله رئیس مینا پیدا شو؟
احمد بھائی اتن خدا سکھا ہوا سے مجھ خوش نے اور خدا سے نہ ویسے دیر راغڑ سو بس قلم اسکول لگ بس نوبے میں اتن تھا مخرواڑ ہو بس اتن میں شروع کو د شوق خاطر او د پشتنو یو کلتر ہو سے یو کلچر پشتنو دا د دې لپاره سره راسه خدمت وکړو د پښتنو لپاره. په دغه اله هم بس اتن شروع کو.
او اتن د خپل ځکه کې د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته، ما په خپل ځکه کړی ده د شوق په تور. او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخت هم ده. دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي. لکه گنتی چې لا اوله ترې 100 پورې اگر یا 1000 پورې داسې لیول په هغه به راځي بغیر لیوله چې راشي هلته سر چپېږي ډول په یوه شي ته په بله شي اتن ډېر سره ګډېږي نو دا اتن چې ده دا استاذي وکړې هم ښه ده خو لیکن ما بیا استاذ زده کړی استاذ نه لرم او اتن استاذي غواړي بالکل یې غواړي انجانه سړي دپاره ډېر مشکلات ته چې زده کوي د اول وار داسې ده دا به سوکه سوکه سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شې که دغسې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتن ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شې
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتن کې له ډلې سره نه ځي یعنی یو ډول کله لنډه یو وایم ښه اتن یې نه وي زده نو اتن په زحمت زده کېږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نه شته
اتن چې دی احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وایي دوه چرخ اتن ورته وایي څلور چرخ اتن ورته وایي اته چرخ اتن ورته وایي پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي په دې کې څو قسمه اتنونه دي موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو بلاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغه سٹیپ بائی سٹیپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن چې ده ازازۍ دسې د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نه ورزده کېږي او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتن چې دا زازی اتن ده ډېر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای چې موږ پروګرام کوو نو دغه اتن خامخا پکې کوو
مننه شهزاد خانه سندرې او موسیقي دې هم زده دي که نه یوازې همدې همدا اتن دی چې کوې
دا موسیقي سندره دپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړی راسه د باجم وایه لږ لږ بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګېږي نه او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتنونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي او باجه مو بس دې دپاره زده کړه سې شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشانه یې بیا سړی کښېني ورته پنځه منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه سوچ یې لږ بدل سي سړی داسې لږ باجه وایي استاذي به کوم باجه سې ده بې استاذه نه زده کېږي نه بې استاذه سړی استاد کېږي سندره موسیقي دا استاذي غواړي دا هېڅکله بې استاذه نه زده کېږي نه بې استاذه سړی استاد کېږي اتن سې ده اتن لا دونه دغه نه پروا نه لري لیکن کوم سې پروګرام موسیقي سه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ زما میلمه اتنچی شهزاد خان دی شهزاد خانه ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست په اتنونو کې اکثرا درسره یو ځای وي دا ځوان څوک دی
خپل ځوان چې لما سره ګډېږي په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې سه زه ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې سه زه ورکوم لما سره چې کوم یو ځنکې دا هغه زما د کازوې دا هغه زو بیا په یو ځای تڼو نه کوو هر ځای ته زو نو لکه زاو دای چې داسې په طبیعت سره پوهوي په اتڼ کې په قدم سره پوهیو چې دی په کومال خاورې بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي نو په دې شي زما سر خلاصې زاو دی په طبیعت ډېر سره پوهیو په دا اتڼ کې په دا پروګرامو کې او کله چې داسې ناوله د سړی رامرګری شي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات یې ولې هغه او موږ ناوله د یو موږ او دی داسې په قدم نه وي سره پو او دی سره سره یې بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شهزاد خانه اکثره تڼونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپله ورځئ؟ یعنی دا تاسو څه رقم د محفلونو ته ورځئ او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی دا داسې سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې اوسو، وخت یې مدورې تر کړی ده، د دې دفتر نه لرو فلحال، هغه په خاطر د دې په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدورې تر کړی ده. او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر راڅخه واخلي په یو بل پروګرام ته راغلي موږ پروګرام وکړو بس بیا دوی نمبر راڅخه واخلي نو بس داسې په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکړي واټساپ باندې لا دغسې ټلیفون راسره وکړي نو بیا موږ ټیم یې بس ټلیفون ورسره وکړو پروګرام ته ورسو اټینډ یې کړو پروګرام په ښه خوندور شایسته کړ پروګرام ښه شایسته تیر کړو چې د موږ په وسپره او د موږ څه زده یې اتڼونه سو او څه دا سندرې سوې دغه ورته ډالۍ کړو.
بیا د دې اتڼ په بدل کې پیسې هم اخلئ او که بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتڼ کوئ؟
احمد بھائی دا خدا سے دا قربان دا مر سے پلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مر پیسے جن آخستے یار دوستی کے ورزو کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رس و گاڑی او لا ڈلو نہ رس و گاڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دا دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی یو سرا مش پیسې نه دی ویلې بس ورسو ورورا هغه د دې شواز باندې د کپڑے را کولې پیسې را کولې شی را کولو په یخ کې بیا مش سنور ته وایو خاطر دې دې سے یی هر سړی خپل ماهند خپل سوچ ده او لیکن سے کله را مش د موسیقي وال لا سندرغاړې لا ډول باجې وال داس لمسخه غواړي بیا هغه له موږ څخه پیسې غواړي بیا یې موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګېږي نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سره موږ سر نه ده اچولی نه هم په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به را کوي لا به دونه را کوي هغه د دوی خپل ښه ځواني ده او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والې او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خانه مننه چې له ازادۍ راډیو سره د زړه خواله کوئ. واده مو کړی؟ کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مصره بچی ده او کسر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچیانو د دغوندې د پیسې طلب وشو نو بس وروره خواري م ورسره کاږو د لاس خواري م ورسره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نه سې خالي پروګرامو ته ناست.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل، که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پوښتنه زه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفیع یو وخت ویلی و چې اتڼونه ما په خپله ترې اوریدلی و چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي. اتڼونه خو بیخي زیات دي، یادېدلی نه دي، لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې چې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي دغسې دي. دا خو ما ته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتڼ چې ده دا زما تر سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی، او موږ په خپله دغسې قسمونه اتڼ کوو. دغسې خیر ډېر قسمونه دي، لکه دغه صاحب چې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن موږ سې زیات اتڼونه اچوو. زه او زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو. دغه نه زیات مو نه کله اچولی دی او نه اچوو، تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړېږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کره باغی اتڼ، بل ورته وایي دوه چرخه ناصری اتڼ، بل پسې سلور چرخه اتڼ ملاخیلی ورته وایي، سلور چرخه ورته وایي، بل پسې راتیر سه پنځه اړخه اتڼ، زازی اتڼ، او دې کې ورور زازی ته کې خیلی هم وایي زازی هم ورته وایي. دې کې اته چرخه اتڼ سو، په دې کې یو ناصری اتڼ راځي، امو یې ورته وایي. دغه اتڼ سلیمان خیل کې راځي، لوی اتڼ ورته وایي، د دوو قدمو اتڼ. په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتڼونه، دا خو موږ لیدلي دي. او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلی دی، نو داسې دي دا اتنه قسمه اتڼونه دي. او زیات شته، بالکل شته، رقم رقم اتڼونه شته. بلوچي، پنجابي، سریکي، هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خانه، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ.
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډېر قدر کوي. خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي، ورته ډېر قدر لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلق سو ټوله قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې، ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي. لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې څوره شاخونه دي، او دا نور خروټې ناصر چې داسې قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي. دغو سرچاچی چیر موږ پروګرامو ته راغلي یو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلې دي. الله دې ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کستا ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول، او ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې د قدرمن کې چې د موږ سپورټ کوي، او د موږ په کامیابي خوشحاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی په دولت، د دوی په سپورټ، د دوی په مینه، او د دوی په دغه باندې ما او تم پرابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر شکریا دوی ادا کوم، ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي، او دوی موږ دومره سپورټ کوي،
او دوی د موږ هر ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سو نمبر ګری دی. الله دې ټول خوشحاله او ژوندۍ لري ټول پښتانه ورونه. سدی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلیو ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری اوسو خپلوان مې دلی خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې را شریک کې ورور سے شادی مو تر موږ مخکې دی تیارې. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دی چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. دا د موسیقي لهاړې چې دا باجی والدې ډلو والدې په دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپله وینه خپل حزیز کریب داسې مو بولي.
خپل شاگردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچولی خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه وه جوړه کړې. فیسبوک پاڼې هم نه وه جوړه کړې. ټیک ټوک داسې موږ نه جوړ کړی. شا په دې کې زموږ مشهورې لږ وه نه چا پېژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي حال احوال را سره کوي او هر سړی پوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلحال نسته خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده لا زما دغه د لاندې دغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده کړه. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي موږ دا ورته ووایو سی یو خو موږ مصرفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاشتې وري درې میاشتې دلی یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړي دا شی را زده کړه دا تن را زده کړه. خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو. موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو. دې ته هم دومره توجه نه ده ورکړې. خلک وایي شاګردان فلحال نست.
مننه شهزاد خانه. ستاسو لپاره اتڼ یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بایي اتڼ سیدا اتڼ قربانه هنرم ده او ما سي قربانه کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره. او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده دا خپل کاروبار هم شده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره. او اتڼ هنرم ده. هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست یو عزیز کریب که په واده ته ورسي او شایسته یې کې دا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتڼیان راولي او پروګرام یې شایسته شي. نو په دې اړه باندې اتڼ ما زده کړی ده چې دا هنرم ده. هنر کې شک نسته. هنر خوم ده او د بچانو د ډوډۍ روزي دپاره هم شه ده. کور الله ته اخراجات لسر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان وروستۍ پوښتنه دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای نو څه به کول، دنده به څه وه او کار به څه کو؟
احمد بھائی دا کیسه دا فکر بالکل ما کړی دا تنشنه وای بیا خو زه په خپل بل خو نرم لرم بس په اغم لګیایم لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده امام کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه د ژیره جوړولو نو بیا به مجبور و محنت مزدوري به م کوله او محنت مزدوري